په افغانستان کې د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې خو په لیدې سات په خبرونو کې په پام کې ده چې پاکستان به سبا دوشنبه د طالبانو د حکومت یو شمېر سیاسي او پوځي مخالفانو د یوې غونډې کوربه وي. د ازادي راډیو د مشال څنګه د راپور له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ لخوا رابلل شوې ده. تر اوسه په غونډه کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو نمونه نه دي اعلان شوي، خو مخکې داسې ویل شوي چې د ښځو یو شمېر فعالانو د ملي مقاومت په نوم جبهې مشرتابه او یو شمېر نور پخواني جهادي مشران وربلل شوي دي. پخوا تر دې ټاکل شوی و چې دغه غونډه د اګست په 15مه او 16مه جوړه شي، خو هغه مهال د جنوبي آسیا د څېړنو د انسټیټیوټ وویل چې غونډه د ښه نظم او ترتیب په هدف ځنډوي. معلومات ته د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان خبریالانو مرکز له طالبانو غوښتي دي چې رسنیز محدودیتونه پای ته ورسوي او معلوماتو ته د لاسرسي لپاره د خلکو اساسي حق ته درناوی وکړي. دغه مرکز نن یکشنبه خبرداری ورکړ چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته 22 طرز عملونه ورکړي چې ورسره په سیستماتیک ډول د بیان ازادي، د رسنیو خپلواکي او معلوماتو ته د خلکو لاسرسي محدود کړی دی. ډیری افغان خبریالان هم وایي چې معلوماتو ته د لاسرسي نشتوالی د رسنیو کار ډیر ستونزمن کړی او په حکومتداري کې روڼتیا له منځه وړې ده. د طالبانو چارواکو مخکې ویلي وو چې دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو د فعالیتونو ملاتړ کوي، خو د رسنیو مدافع سازمانونه او نړیوال څارونکي وایي چې په رسنیو فشار په افغانستان کې د پراخ سانسور لامل شوی دی. د ایران له اټومي پروګرام سره تړلي ټول بندیزونه بیرته پر دغه هیواد له سره پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا بندیزونه چې د ایران او د نړۍ د اټومي قدرتونو ترمنځ د یو تړون په اساس ځنډیدلي وو، تر یوې لسیزې وروسته بیرته پیل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دریو دایمي غړو بریتانیا، فرانسې او جرمني ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال له اټومي موافقې په سرغړونه تورن کړ او تهران ته د بندیزونو د بیا لګولو لپاره یو دېرش ورځنۍ مهلت ټاکلی وو. د امنیت شورا دو نور دایمي غړو روسیا او چین د سپتمبر په 16مه نیټه تر وروستیو شیبو هڅه وکړه چې دا مهلت شپږ میاشتو ته اوږدتر، خو نتیجه یې ورنکړه. د دغه تړون درې لاسلیک کوونکو اروپایي هیوادونو، فرانسې، جرمني او بریتانیا په یو ګډ بیان کې ایران ته خبرداری ورکړ چې له پارونکو اقداماتو لاس واخلي. په عین حال کې ایران له بریتانیا، فرانسې او جرمني څخه خپل سفیران بیرته تهران ته ورغوښتي دي. د هند په تامل نادو ایالت کې د انتخاباتي کمپاین په یو غونډه کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي او له 500 ډیر نور ټپیان دي. رویترز خبري اژانس د تامل نادو د اعلی وزیر ام کی ستالین له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وایي دا غونډه د وی جی په نوم د تامل فلمونو د لوبغاړي په مشرۍ د سیاسي ګوند لخوا رابلل شوې وه. د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی وی جی په 2014 کال کې خپل ګوند جوړ کړ. ستالین خبرلان ته ویلي دي چې د 9 کسانو مړینه تایید شوې چې په دوی کې ولس ښځې، 14 نارینه، 15 نجونې او 4 هلکان شامل دي. ویجی په تیرو دریو لسیزو کې د تامل فلمونو تر ټولو مشهور لوبغاړی دی چې په 2014 کال کې د خپل ګوند له تاسیس رئیس تل خپلې غونډې د ګڼو خلکو په ګډون جوړې کړې دي. او د کرکټ د اسیا جام په فائنل کې نن یکشنبه هند او پاکستان لوبه سره کوي. هند پچو وګټله او پاکستان ته د توپو هني ام بلنه ورکړه. دا لوبه د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې تر سره کیږي. د دې جام د پایل په پړاو او وروسته د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې د پاکستان او هند لوبډلې دوه ځلې سره مخامخ شوي چې دواړه ځلې پاکستان ماتې خوړلې ده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
د روختیا د ژوند شتمنی د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې د هغو ناروغانو شمیر 43% یاد کړ چې په وینا یې د غیر ساري ناروغیو لکه د زړه، شکرې، سرطان او تنفسي ناروغیو له امله مري. او دغه راز خبرداری ورکړ چې روغتیایي خدمات ښه نه شي، ښایي تر 2030 میلادي کال پورې به د دې ناروغیو له امله د مړینو کچه 60% ته ورسیږي. په دې اړه مو نن د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال ته بلنه ورکړې ده. تاسو هم کولی شئ چې په دې اړه هره پوښتنه کلرۍ مطرح کړئ تر اتو بجو پورې دا خپرونه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د واتساپ د دغه شمېرې له لارې کولی شئ په دې خپرونه کې ګډون وکړئ. 00420032000 بیا یې تکراروم 00420032000. ستاسو د تماسونو په هیله یو. ډاکټر صاحب کلیوال خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او ستاسو د رادیو طریقې تاسو ټول درنو اوریدونکو ته وایو چې ټول به راته ښه روغ او جوړ وتی وي.
ډاکټر صاحب ما لنډ یادونه وکړله د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستي راپور په ارتباط باندې چې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبر کړی وو او ویلو چې د غیر ساري ناروغیو له امله ډیر خلک په افغانستان کې مري. د زړه ناروغي تقریبا وایي چې ډیر کسان د زړه د ناروغۍ له امله مري. لکه تر لګه ویلي چې په کال کې 40,000 کسان د دغه ناروغۍ له امله مري. د غرض د سینې، رحم، د سرطان او د غرض ځینې نورې سرطاني ناروغۍ یادې کړې دي. شکر یو بل ناروغۍ ده چې وایي هغه هم د دغه ناروغۍ له امله ډېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. کراته وایي چې علت څه دی؟ آیا د روغتیایي خدماتو کموالی دی؟ خلک له هغه لومړنیو او اساسي خدماتو څخه بې برخې دي چې د دغو پر دغو ناروغیو د اخته کسانو د مړینې شمېر زیات شوی دی؟
ډېره مننه. اول خو باید په دې باندې پوه شو چې غیر ساري ناروغۍ کومې ناروغۍ دي، تاریخ یې څه دی، چې دا باید واضح شي. مونږ غیر ساري ناروغۍ هغه ناروغۍ ته وایو چې دا د یو انسان بل انسان ته نه انتقالیږي، خو ګډ مهاله وي او ژوند ته ګواښ پیښوي. لکه د زړه ناروغۍ، لکه شکر، سرطانونه، تنفسي ناروغۍ او یا داسې نورې ناروغۍ. نو په اوله کې خو کټګوري کې چې دا اوس په نړۍ کې د صحت په پروګرام کې یو غټ چیلنج سره مخامخ یو، یعنی نه یوازې دا چې په افغانستان کې به دغه ستونزې ده، بلکې په ټول نړۍ کې. لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې تقریبا 40,000 نفر د زړه د ناروغۍ نه هر کال خپل ژوند د لاسه ورکوي. د زړه په ناروغۍ کې خو اوله خبره دا ده، د زړه ناروغۍ ولې پیښیږي؟ مهمه خبره باید په دې باندې موږ تاسو پوه شو چې د زړه ناروغۍ ولې پیدا کیږي، ولې یو ناروغ دې ته آماده کیږي چې دغه باندې زړه حمله راشي او دا پکې خپل ژوند د لاسه ورکړي. د زړه د ناروغۍ لپاره معلومه کریټریا ده، معلومه خبرې دي پکې چې هغه باندې نن سبا وختونه کې هر سړی پوهیږي. اوله خبره خدا ده په ټول نړۍ کې دا موږ تاسو چې دا وسی ګورو، دا په نړۍ کې یو خاص بدلون شروع دی کدا په هر لحاظ باندې دی. اوله خبره خدا ده چې د معیار په افغانستان کې د امکان تر حدا پورې یو څه جوړ نه دی. د صحت کوم معیار چې دی، چې ډاکټرانو ته کوم دغه لارښوونی ورکول شوې دي، اکثریت په دوی باندې شاید دوی عمل مونږ کی. نو دا یو غټ یو ریس فاکتور دی چې دلته موږ او تاسو اکثره په لوري پرتو سیمو کې د زړه یو ناروغ یو ډاکټر ته ځي، د تشخیصول نه شي، په زیاتې باندې چې ګټه ورته ورسوي هغه تلف کیږي، یا د مندز یو یا هم شاک ته انتقالیږي د ناروغ. بهتره خبره دا ده دغه ناروغي د کنټرول لپاره چې اول سر کې دغه ناروغي چې کوم فاکتورونه لري چې دا ناروغي انتقالوي، باید پاغې باندې غوړو کله که پاغې کې سالم غذا ده. متاسفانه چې سالم غذا په بعضو سیمو کې کومه ده، سالم غذا چې ته باید په سار کې سره کم غذا وخورې، ته باید غرمه کې څه وخورې، ته باید د شپې څه وخورې، معلوم اکسرسایز ورزش دی چې باید ته څنګه خپل هغه فزیکي فعالیت ترسره کړي چې هغه نشته دی. درېمې کټګوري کې بیا په خپله باندې د صحي پرسونل ستونزه ده. صحي پرسونل اوس فقط زما په نظر باندې په افغانستان کې ځنې شفخانی یا په مرکزونو کې چې کوم شفخانی دي، دوی به تر امکان تر حدا پوری دوی سټانډر شي، اما په لوري پرتو سیمو کې خدا شه بيخي شته دی نه. زه ګومان نه کوم کله چې یو ناروغ چې هغه د قلب د ایم آی دی، یو ناروغ د عملیز د لاندې وي او دې سره دلته څوک کومه کوشي، ځکه هغه ناروغ کته انتقالې هم مشکل جوړي کې دلته تداوی کولای نشي. نو دا ټول هغه چیلنجونه دي چې موږ او تاسو ته دغه ناروغي وساتت ورته ورکې. دویمه خبره پکې راځو شو بل دغه کې چې دی، بل چیلنج ور سره دا ټول نړی لاس وګریوان دا شکر دی ډایابټس دی. نو شکر په ناروغي کې اوله خبره دا ده چې تاسو خپل فعالیت ورزنه دا منظم کړئ، تاسو خپل دغه کوم خواړه چې دي دا منظم کړئ. یعنی شکر خو نه یوازې یو سړی دی، هغه اکسرسایز هم کوي، هغه نور څه هم کوي، خو شاید هغه په شکر اخته شي. فکر کوم دا د هغه خپل جینټیکي فاکتورونو ته فکر وکړي. یو سړی دی زر په شکر اخته کیږي، یو څوک دی هغه احتیاط کوي، پکلار پکلار باندې فرض کوم ورزش کوي، دوایانو سره احتیاط کوي، نور په خوراک احتیاط کوي. دا یو بیل ناروغي ده، نو دا جدا بحث دی. راځو سرطانونو ته. سرطانونو ته په ټوله نړۍ کې جګړه شروع ده، جنجال جوړ دی، سرطانونه به خود پیدا کیږي، ریډیو اکټیو شواګانې استعمالیږي، نور جنجالونه شته دی، دا بمونه چې غورځیږي یا دا نور که مشکلات پیدا کیږي. نو دا خو معلومې خبرې دي، دا خو پټېدی نه شي. دا ډبلیو ایچ او په دې خبره ده، ټوله دنیا په دې خبره چې حتما دا مشکلات ایجاد دی. دا اوس په منځني ختیځ کې چې کوم جنجال جوړ دی، دا سوی تغذیه ته چې دا خلک لاړه، دا په خپله ناروغي ده، دا غیر ساري ناروغي ده، دا خلک نه مري دي کې. خو معلومه ده تاسو څو ګورې څومره ماشومان د سوی تغذیه له لاسه غټانو، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړلو. همدغه شان باندې تنفسي ناروغي دي، یعنې دغه کامن غټې ناروغي دي، نورې به وي خو موږ په دې غټو باندې بحث کوو. تنفسي ناروغي دي، یو څوک دی هغه دوامداره سموکینګ کوي، سګرټ څکي، یو څوک دی هغه دوامداره چیلم څکي، نور داسې ډېرې د دوخانیات دي، د لوګي شیان دي چې ته څوک استعمالوي، دا په خپله باندې تنفسي ناروغیو د وساطت سبب کیږي او دا زیاتیږي ورسره. بنان د دې ټولو ناروغیو د کنټرول لپاره دا چې ډبلیو ایچ او کومه کریټیریا ورته ورکړي، دا په دې باندې باید عمل وشي. د عامې روغتیا د وزارت د چتر لاندې چې کومې لارښوونې ټولو ډاکټر صاحبانو ته کیږي، باید په دې باندې عمل وشي. او د دې تر څنګ دغه ناروغي چې پیدا کیږي، چاکه هر ونه ناروغي د غیر ساري ناروغي، باید د دې سببونه ولټول شي. که په هر ځای کې پیدا کیږي، که هر څاته پیدا کیږي، دا دی د پورې نه لري چې زه یو ډاکټر ته باید لاړ شم. او دا به نن سبا وخت کې د ټکنالوژي زمانه ده، انټرنیټ دی، نور کیسې دي، ډېری خبرې دي پکې. لاړ شه وګوره په خپل دغه کې چې ته په پوه شي چې یاره مشکل په کوم ځای کې دی. اوس مرزو کته د زړه د ناروغیو دپاره وګوره، ډېری خبرې نن دا اوس په فیسبوکونو کې خپرېږي. د میټا کمپنۍ یو ځانګړي سایډونه ورته جوړ کړي دي چې ټول د ډاکټر صاحبان پکې ناسي مشورې درته درکوي، مختلف تاسو ته کوي، هغه درته ځوابوي. نو د دغه ناروغي د کنټرول لپاره زما په نظر باندې باید یو څه کارونه په خپل د عام ولسم کې، یعنی د څنګه چې واځي موږ
bale
د ډاکټرانو خبرو ته کینو، هغه وورو عملی کوي نه. نو که یو څه ډاکټر وایي، به ځان سره عملی کوي کنه. اوس د سوی تغذیه پروګرام په افغانستان کې ډیر شدت پیدا کړی دی. په لورو پرتو سیمو کې اکثره خلک د سوی تغذیه سره مخامخ دي. نو د سوی تغذیه د معلوماتو لپاره باید داسې پروګرامونه وي چې یو څوک خپل کور کې په دې وپوهیږي چې دا ناروغ، دا ماشوم یا دا غړ د سوی تغذیه په لور روان دی. نور خو معلوم دي په کلینیکونو کې خپل څنګه شته دی، ورځې د تداوي کې او مشکل به حل کیږي. یا یو څوک د قلب په ناروغي باندې اخته دي، صحیح ده؟ نو د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید سړی په دې فکر وکړي چې دا ناروغ په اول سټیج کې داسې او په دویم برخه کې داسې شول. باید څه وکړم ورسره؟ هغه د کور خلک په دې مسؤل دي چې باید په دې باندې پوه شي چې زه دغه ناروغ باید کوم ځای ته انتقال کړم او کوم کومه کونه ورسره وشي.
بله، مننه ډاکټر صاحب کلیوال. بیا به هم د بحث دوام ورکړو. بله، قدرمنو اوریدونکو، د تاسو لپاره هم فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړی. د واتس اپ د دغه شمیرې لاره کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ: 00420320011. ډاکټر صاحب کلیوال، تاسو یادونه وکړله د په تیر بعد زړه د ناروغي، دغه د غیر ساري ناروغي عوامل تاسو ویلې، ځینې ارسي هم دي، د ممکن د ځینې نورو مخه ونیول شي، خو د ارسي ناروغي مخه نیول کېدای شي؟ یا په کوم سټیج کې سړی کولای شي چې پوه شي چې دغه ناروغي په دغه ناروغي باندې دای یادا اخته ده؟
ګوره، د زړه په ناروغي کې اوس فرض وکړئ یو کورنۍ ده، په هغه کې د کور مشر چې دی یا پلار، دا په زړه په ناروغي باندې اخته شوی دی، صحیح ده؟ د کور دا ټول غړي باید په دې باندې پوه وسیږي، لکه دې ته نږدې قریبان، د دې زوی دی، د دې لور ده، شاید د دې وراره وي، د دې لمسیان وي، په راتلونکي کې باید په دې باندې سړی فکر وکړي. اوس یو کس دی په ارثي شکل باندې، دا خو معلومه خبره ده، یو څه چې په جینټیکي لحاظ باندې چاته انتقال شي هغه بیا نه بدلیږي، ځکه په جین کې که چېرته ته ګوتې وهې یا جین چې داسې کوي چې دې له تغیر ورکړي، نو دا اکثره د سرطانونو سبب هم کیږي، نو هغه خو کیږي نه. ښه خبره دا ده که یو څوک د کورنۍ یو غړی په دغه باندې اخته دی د زړه په تکلیف باندې، راتلونکي دپاره لکه یو کس دی هغې په کور کې زړه مریض دی، هغه دوامداره ورزش نشي کولی، هغه دوامداره پرهیز نشي کولی، هغه دوامداره هغه کومه دوا چې د هغه نه استعمالوي. اما یو څوک دی د دې زوی دی، هغه که په دې باندې فکر وکړي چې زه د دې د قلب دغې حملې نه د دغې ناروغۍ نه ځان خلاص کړم، باید هغه د خپل ژوند برابر کړي، لکه د غوړو استعمال کمول، د مالګې کمول، بې ځایه سټرس، اوس په خپله باندې خفګانونه، خفګان چې دی دا په خپله دې ته زمینه مساعدي ستا په زړه باندې تاثیر وکړي، چې اوس متاسفانه ډېر خلک د خفګان د لاسه د زړه تکلیف سبب هم کیږي، دا هم یوه برخه پکې شته دی. باید هغه څه چې د دې ناروغ دپاره یو ډاکټر توصیه کړي چې دا کارونه ته وکړه دا مه کوه، لکه په د زړه په اکثره ناروغانو کښې مونږ وایو چې دوی باید منظم پرهیز وکړي. د منظم پرهیز معنا دا ده چې دا باید هغه خپل غذایي رژیم کنټرول کړي، لکه په هغې کښې د مالګې زیاتوالی دی چې دا مستقیماً په زړه په ناروغیو باندې تاثیر اچوي، په هغې کښې د غوړو زیاتوالی دی چې دا مستقیماً د رګونو د بندېدو، د زړه د والونو د بندېدو د دې سبب کیږي. نو ټول هغه، یعنی زما دا پیغام به ټولو هغه خلکو ته دا وي که چېرته یو څوک په خپل کور کښې د زړه ناروغ ولري او دا ورسره نږدې جینټیکي اړیکه لري، لکه زوی شو، لور شوه، نتی شو، وراره شو، دوی دې په دې فکر وکړي که زه په راتلونکي کښې د دغې حملې نه ځان خلاصول غواړم، باید هغه سپارښتنې چې یو ډاکټر یې مریض ته کوي دا کاملاً عملي کړي. په زمانه اوس په نویو کریټیریا کښې راغلي دي، نویو خبرو کښې، په نویو کتابونو کښې دا راغلي، کله چې عمر د 15 کلنۍ نه اوړي، حتی 30 کلنۍ ښودلې ده، په دې وختونو کښې چېرته تاسې ته د سینې درد پیدا کیږي یا داسې بې علاقګي در ته ښکاره کېږي، خوله پیدا شوله، لطفا تاسې لاړ شي یو د زړه ګراف واخلئ، هلته یې وګورئ په ډاکټر باندې. یعنی دا داسې غټه خبره به نه وي، زه فکر کوم چې یو ډاکټر ته تلاړ شي او د خپل زړه معاینه باید وکړي، که هغه عمومي روټین چیکپ نه کېږي د زړه د سالمې ساتنې دپاره، په اول قدم کښې مونږ ته ویلي چې تاسو ناروغ ته ECG واخلئ. نو تر څو که چېرته په ECG کښې تغیرات ولیدل شو، په کلاره پسې بیا دویم سټیج هغه سټپ اخیستل کېږي، ورپسې نور کېږي او بیا د ناروغ معالجه شروع کېږي، تر څو پورې چې مونږ مطمئن شو چې ناروغ 100% یا 80% یا 50% د زړه ناروغ دی، نو بیا ورته هغه خپله دوا توصیه کېږي. خو اما په جینټیکي لحاظ باندې د دې شي د مخنیوي لپاره البته دا کېږي مخنیوي چې دغه سالم شخص خپل ورځمره ژوند ته فکر وکړي او په دې باندې کار وکړي چې زه څنګه کولی شم د دغه د قلب د حملې نه ځان وساتم.
بله ډاکټر صاحب کلیوال، ډېره مننه. یو اورېدونکی هم د مهرباني ځان را وپېژنئ، له کوم ځای مو تماس نیولی؟ د ازادي راډیو د ژوند شتمني پروګرام دی، مهرباني.
سلامونه. سلامونه نورې صاحب محترمه.
بله وعلیکم سلام. بله مهرباني، ستاسو غږ خپرېږي او اول ځان را وپېژنئ او که پوښتنه لرئ له د داخله ناروغۍ له متخصص ډاکټر چې زموږ میلمه دی ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال نه کوي شي چې مطرح کوي، مهرباني.
او مننه محمد ربی احمدی هم البته بغلان تاسې تماس کوم. رئیس محترمه کلیوال صاحب له تر څنګ سلامونه وایم. نو ما خامخا یو پوښتنه ونو سروت نوري صاحب، وګوره افغانستان کښې خو یو بدبختي دغه چې کېده نوري صاحب محترمه، خلک داسې فزیکي کار نه کوي تقریبا، خلک اوس ډېر زیات تاسو د سوي دي، یعنې کورو کښې پراته وي ډېر، خو داسې ډاکټر صاحب خبره داسې غواړ خواړه مخوري تقریبا، یعنې غذا وګوره سې ډېره پرمختللې اوس افغانستان کښې، خو زیاتره چې مونږ ګورو خلک ډېر ماشاءالله زیاتره خلک ډېری خلک مونږ تېر کال هم دغلته یو دوه لپاره دغسې یو په یو د زړه عملات راغلی، یعنې خوندځوان یې له لاسه ورکړه. نو په دغه عقله وګوره، یو خو نوري صاحب محترمه ډاکټر صاحب دا پوښتنه وه چې دغه زیاتره نوشابې دي دلته، دغه دوی تلویزیونونه هم جوړ کړي دي، خصوصي تلویزیونونه لري، په دغه نمایش تګ دي تقریبا ښکاري چې دا دومره ګټه لري، دومره هغه لري، یعنې فکر کوي چې خلک ډېر استفاده تر کوي، نو دغه زیاتره 9 دي، یعنې تقریبا وګوره چې دا داسې رقم ګازي هغه لري، داسې رقم د دې نه د استاندار په حساب باندې یا کوم چا داسې کتل نه دي چې دا څومره ګټه لري، څومره تاوان زیاته. نوري صاحب په دغه عقله باندې خلک زیاتره دغه نه استفاده کوي. او بل نوري صاحب پوښتنه یو رقم سپر کپسول ورته وایي، یعنې دغه رسنیو کښې وایي یا بعض تلویزیونو کښې دوی خلک تشویقي دغه نه استفاده کوي.
نو مشخص کومه پوښتنه لرئ؟ د غذایي موادو ډاکټر صاحب مخکې یادونه وکړله چې هغه رژیم د غذایي موږ چې باید تعقیب کو، اکثرا خلک هغه غذایي رژیم نه تعقیبوي او همدا سبب د دې کېږي چې په تېره بیا د شکرې ناروغۍ په ډېرو خلکو کښې پیدا شي او هغه هم د په تېره بیا د لوړ عمر لرونکو کښې. بلې
نوري صاحب د ما منده پختره وشه دغه سو چزور من کاروي نه دغه واقعیت سم ورته ګورو خلک باندې تاثیر کړي او خچاغي بلوینه غوړي نه شکر نور مرزي ناروغي د زړه عمله دغه شام خو دغه وخت را پیدا کیږي نو دغه خپل باندې دغه سونه شي غیر مشروع دي نه تقریبا نو خلک استفاده کوي
تاسو په کورنۍ کې بل تاسو په کورنۍ کې مودس کوم همدغه غیر ساري ناروغي او عمل کوم څوک وو چې د درملنې لپاره مو کوم متخصص ډاکټر ته بیولې وي او یا علاج سوی وي دارو درمل ورته اغسوي وي د سپارښتنه شوی وي او که څنګه ار طبعا په کورنیو کې خداسې ډېرې پیښېږي او خپله داسې کوم پیښې سره مخامخ شوی یاست
نوري صاحب زه به تاته یو خبر وکړم چې زه خپله ډېر آګاه او دارمه دې چا خبره زه ډېر فکر کوم چې دغه ناروغۍ مو ځان ساتو په دې اړه موږ نور دوستان ته هم توصیه کوو په خپل خو خامخا خپل کورنۍ کې خپل ټول عمر ته موږ توجه وسول موږ دغه زیاتره رسنۍ چې دې تعقیب ما نو موږ د ټول هغه الهام اخلو د شنه کوم چې موږ تاسو خبره ټول سره یو وخت غړو دا ومنې سره خلاصي چې هغه ته خاص متوجي نو ما دا ویل نوري صاحب چې دا زیاتره وختو کې دا ډاکټر صاحب نو بیا زیاتره خلک شرکتو ولا پیسې ورکې حساب سره ورکې هغه تایبي نو ګور چې هغه بیا ځان لري نو دا وایي چې افغانستان کې د سټاندرډ نه ستیا هغه چې خلک ورشي بوختنه ولا ځان لري چې ګټه لري نو په دا ډول خلک ډیر ناروغ دي یعنی وخت چې د اسلام الله تعالی او بیا ول ځوان راسو ورکې
مننه ډاکټر صاحب کلیوال زموږ د اوریدونکو خبرې مو واوریدې دغه غیر الکولي مشروبات چې ډیر په صنعتي شکل باندې په افغانستان کې نن ورځ تولیدیږي او ډیر تبلیغات ورته کیږي او ډیر خلک هم لکه چې ګمانم چې دغه ته مخه کړی ډیر خلکو په دې اړه وایي چې آیا دلته هم کوم معیارونه په پام کې نیول کیږي آیا هغه جانبي عوارض هم په پام کې نیول کیږي څومره باید د دغو غیر الکولي مشروباتو څخه استفاده وشي
ډیره مننه د ورور نو کومانه بیا د وتلو خو فکر کوم لکه چې بغلان نېډی کې کړی و
السلامونه
ته علیکم سلام
احمدی صاحب له بغلان
او یو خبره چې وکړل او زما خپل هم دا شډیر خوخیږي هغه ته دی کې دا نن الکولیک مشروبات دي اوله مسله خدا د افغانستان کې یو خدا غریب خلک دي نو که ته اوس یو قیمتي انرژي اخلي زما په نظر باندې زه خپل دی شي مخالف مزمن خوخیږي خصوصا د نو شابابات چې کوم دي کنه دغه خبره دا ده چې دلته په 50 رکاو باندې نمونه راوتی دا فلان کیدا دا فلان کیدا نو یو انرژي چې لس افغاني قیمت ولري نو ته فکر کوي چې باغی کې به څومره خراب شي نه شامل وي حتما به دا ضرر رسي کنه معلومه خبره دی او څه چې په لس افغاني وشي تاسو د هری انرژي تر شا باندې وګورئ دی او ځانګړې لیکنه کړي باغی کې لیکلي دا چې په دې کې فلان کې دومره دی فلان کې دومره دی فلان کې دومره د هر یو په اندازه باندې کچیر ته هر هغه څه د هر نډيري کې دا معلومه خبره ده د ظاهر کیږي منګو ساز یو غټ مشکل دا دی چې دغه انرژانو په دغه نو شباباتو باندې ډیر زیات فوکس روان دی او خصوصا ډیر زیات استفاده کیږي زه د کوم خاص دغه نو ناخله مچ خو هم کوي به وایي چې تاسو منګا تجارت د سوالان دی راوړلو په نو شابو کې عموما زما د ټولو هوادوالو نه داخله ده خواري وکي د نو شابې په ځای باندې تازه میوې استعمال کوي په خوراک کې خپل سبزیجات شامل کوي دغه هغه څه چې هغه د غلري نشه استباب ډیر زیات لري نو تاسو کولای شئ دغه اندازه کم کړئ لکه په زیات اندازه باندې وریجی خوړل په زیات اندازه باندې د سپینه ډوډۍ خوړل چې د خپل باندې د شکر د پیدا کیدو یا د شکر د پروموټ کولو دغه د پرمختګ لپاره یو پاوړی دی یو زینه ده چې دا پکېږي دغه خبره هغه د غرور دا وکړل چې په شرکتي دواګانو کې به تر خبره ده معلوم حقیقتونه دې نه سترګې نه شو پټولې یعنی زه دا وایم هر هغه څوک چې یو شرکت نه دوا په دینو مخلي چې دا دوا زه وباسمه یا یو چاته ورکوم او د دوا کیفیت کمزورې یا دوی ته په کې کوم فیصدي ورکول کیږي دا هم د ځان سره جفا ده هم د خپل ایمان سره او هم د خپل وطن سره دا معلومی خبرې دي نو په دې کې باید د عامه روغتیا وزارت کار دی او دا غوي وظیفه ده چې دې په څو ګرځي وخت په وخت باندې ټیمونه مونږ ګورو چې درګر د ګرځي غیر معیاري څومره دا دغه چې ویو د دوی لاس رسیدي غیر معیاري د دواګانی یا د غیر معیاري کلینیکونه دوی خواري کې چې د مهر لکه وبندي کی نو زما په نظر باندې زما ټول هو عدالت د داتا اوسه د په زیدي باندې تاسو نو شابي استعمال کوي یا نور کوم د نن الکولیک مشروبات دي نو به تر لاره دا چې دې په زیبانه په اوسنی وضعیت کې په افغانستان کې میوي ډيري دي ولی تازه میوه نه استعمال ولی د خپل وطن میوه نه استعمال او هم بدن ته ګټه هم هوادوالو ته ګټه نو به تر خبره دا زما په نظر چې نو شابي مستقیماً د شکر په ناروغي کې برخه اخلي. یعنی دې کې کومه برخه دغه خبره نشته، دا ریسرچونو ثابته کړې خبره ده چې ټول یې نوشابې چې په دوامدار شکل استعمالېږي د شکر د پیدا کېدو یا د شکر د زیاتېدو سبب کېږي، د وینې خوږه جګېږي ورسره. نو ضرورت دی، ما مخکې درته وویلې، د هرې ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید موږ اول اقدامات وکړو. لکه ما درته وویلې چې د شکر ناروغۍ دپاره هغه څه چې د ډاکټرانو موږ ته ویلي باید منظمې وکړو، لکه د ورزش دی، په خوراک کې احتیاط دی، د نوشابو نه پرهیز دی، د خوږو نه پرهیز دی. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ تاسو به له خیر سره د دې ناروغیو نه خلاصۍ. او که نه، یو څوک وایي چې زه نوشابم څکمه او د شکر دوام خورمه، دا نو بیخي غلطه خبره ده. دا هېڅ امکان نه لري چې دا د دوام وخوري او دا د نوشابم وخوري، دا د دوام خوري، دا د خواږم خوري، به احتیاطي مې کوي. نو دا ټول هغه مسلې دي چې دا به وروسته وروسته ډېر زیاته. او بله خبره دا ده، د شکر ناروغي مستقیماً د زړه په ناروغۍ باندې تاثیر کوي. یعنې دا د یو بل دپاره پوړې دي. که د شکر ناروغي پیدا شوه، په دې پوه شه چې په راتلونکي کې دې ته متوجه اوسېږي او څوک چې ما ته شاید یو کال دوه کاله لس کاله وروسته د زړه دغه کوم ناروغي چې ده دا به راته پیدا کېږي. نن دې کې کومه داسې خبره نشته. اکثره موږ د کلینیکونو ته راشي، هزار بار داسې قضیهګانو سره مخامخ شوي یو. ناروغ وایي چې زما خو هېڅ مشکل نه و، زما یوازې شکر و. دا پنځه کاله مخکې زه د زړه په ناروغۍ څنګه اخته شوم، حتی فشار هم په ځان راولي، چغې م وهي چې ولې زه خو داسې نه وم، اوس څنګه داسې شوم. هغه مغه شکر دی چې دې بې احتیاطي کړې ده، او په زړه باندې لوډ راغلی، د زړه یوه برخه کار پرېښوسی، وال خراب شوی دی، رګ بند شوی دی، یو بل مشکل پیدا شوی دی، زړه بې نظمي شروع کړې ده.
بله، مننه ډاکټر صاحب کلیوال. لې وی لنډی خبرتیا ورسته به یو بل اوریدونکو هم راوخلو. د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه اوري. نن په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه خبرې کوو. میلمه مو ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال. یو اوریدونکی را سره وصل دی. بلې، مهرباني، ځان راو پیژنې او له کوم ځای مو تماس نیولی؟
السلام علیکم محترم نوري صاحب، تاسو ازادي راډیو نور اوریدونکو او کارکونکو ته محترم ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال ته سلامونه ونی کیلو وړاندې کوم په ډېر رنګ.
وعلیکم السلام. له ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مطرح کړئ مهرباني.
او پوښتنه لرم، او کشمیر خان زرملوالي مل خیبر پښتونخوا هری کنه میاړي کنه ولې ځان به معرفي کړم.
په هغه سر کې ځان معرفي کړئ چې پوښتنه بیا ونه کوم چې تاسو څوک او پوښتنه وکړئ مهرباني.
بالکل ان شاء الله، بس کوشش وکړو. نو دلته خو دغه د ډاکټرانو خبره کلیوال صاحب وکړه، دلته په افغان کډوالو کې څو کاره تر امدتاش له رسنیو نه ما دا خبره شریکه کړې ده چې دا داسې دارو درمل چې هغه ټول وخت تیرې چې موږ په افغاني ټولنه کې خو له بده مرغه چې د پوهې د تعلیم هم یو څه کمی دی، ما فکر و اندازه چې ژوي نه ما نه صاحب. نو دلته اکثر داسې ډاکټران چې لوهې ډېرې غټې غټې ډلې لګولې دي، مختلف نومونه لیکلي چې دا له دې نه پاسه ولې دي، اما نه کوم سند لري نه کوم شی لري، نه څوک دا پوښتنه ځینې کوي چې ته ډاکټر یې مکمل تور یا نه. یو خبره دا ده، او بل مشکل دا ده چې اکثره عموما چې ما فهم ورته کړی د دولتي روغتونونو کې یا بل ځای روغتونونو کې دلته پاکستان کې، نو شپري پرچی لیکي، هغه شپري پرچی ولیکي، هغه لږ څه نه فغیر څنګه کوم
زرملوال صاحب موږ د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کوو. پاکستان کې ممکن هغه وضعیت فرق وکړي، ډیر افغانان عمل ته د درملنې لپاره ځي، هغه به جای وجودا بحث وي. خو که رازو مشخص کوم پوښتنه کړې لري له ډاکټر صاحب نه مطرح کړي چې اوریدونکو کې ټلیفون وکړي مهرباني.
کومرو اوریدونکو تمام وخت ورکړو، دا کومه تفسیر چې ما وکړم دغه ډیره ضرورت ده د ډاکټرانو لپاره چې مثلا نزیات کړي، دا هم ما ضرورت ګڼل او سپاره سم خپل پوښتنه ته. نو د ډاکټر صاحب کلیوال نه ما دا پوښتنه د محترم نوري صاحب کړه، وخت چې څوک د شکرې ناروغي لري، له دې سره که د بلډ پریشر جګوالی وي، لوړوالی وي، آیا دا څومره نقص کوي د چا د پاره سره ناروغي اخته وي؟ نو دغه یو لنډه پوښتنه مې ونور.
بله، مننه زرمالوال صاحب. ډاکټر صاحب کلیوال د زرمالوال صاحب پوښتنه مو واورېدله، مهرباني.
نوري صاحب، زه د صحیح پوښتنه پونه شم کولای غواړم، تاسو وي د روسي پوښتنه څه و؟
شکر ناروغی د زیړی له ناروغی سره څه په غو باندې څومره اغیز کوي؟ یاو مهرباني.
رور ته علیکم سلام. فکر کوم د کوزی پښتونخوا نه اړیکه ګوري مادر ته مخکې یو خبره خلاصه کړله. د شکرې ناروغي دا داسې یو ناروغي ده چې د بدن په ټولو عضو باندې تاثیر اچولی شي. دا معلومه خبره ده. اوله خبره دا ده په شکرې باندې که یو څوک اخته شي او د دې تر څنګ دا ایچ بی ایس هپاتایټس ناروغي ولري، یعنی معنا دا ده د شکرې ناروغي شاید د دې دغه ناروغي د وایروسي کومه ناروغي چې ورته لګېدلې ده دومره وپې تاثیر وانه چي. خو ولې د شکرې ناروغي مستقیماً معافیت کمزوری کوي، د بدن دفاعي قوه کمزوری کوي. کله چې د بدن دفاعي قوه کمزوري شي نو دغه وختونو کې دا وایروس چې دغه ناروغ په بدن کې دی او د دې په ځیګر کې اوسیږي، دا کولی شي چې مستقیماً دا ځیګر لا ورپسې نچوړ کې وینیسي او وځپي. یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې د شکرې ناروغي د بلې هرې ناروغۍ لپاره دا زمینه مساعدولی شي چې تا دې ته دغه ورکي پرمختګ ورکي او زیاتوالی ورته ورکي کولی شي د امکان تر حده پورې. مخکې ما ورور دا خبره وکړه، زه بیا هم تکرار درته وایم، هغه ډاکټر ته لاړ شئ، لطفا د بل چا نه پوښتنه وکړئ، د بل چا نه وکړئ، په هیڅ یو چا باندې دا باور مه کوئ چې تر څو تاسې په دې یقین شوي نه استئ چې دغه ناروغ د دغې ډاکټر دی، نو بیا به ستاسې مسله هم حلي، مشکل به هم حلي او ناروغ به هم ښه شوی یم ورسره. دا خو معلومه خبره په لویو په لور په اطرافي سیمو کې دغه یو غټ جنجال دی او دا کشاله روانه ده، خدای دې وکړي چې دا ختمه شي کنه. نو د شکرې ناروغي چې دا وروره دا مستقیماً په بدن باندې تاثیر اچوي، او که چیرته د هپاتایټس ناروغي او ناروغ ولري نو دا معلومه خبره ده د شکر ناروغي معافیت کمزوری کوي او دې ته زمینه مساعدوي. البته مستقیماً نه، په غیر مستقیم شکل باندې دا کولی شي ناروغ کمزوری کوي او حتی د دې ځیګر په راتلونکي کې ورسره ډیمیج یا خراب شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې د یادونه وکړه چې خپل خلک کولای شي چې د ډیرو دغه ناروغیو مخه ونیسي. د معالجه ډیر دوهم برخه ده، اول وقایه ډیره مهمه ده. په افغانستان کې د دې لپاره چې خلک پوه شي د روغتیا په برخه کې، د روغتیا پالنې په برخه کې، د وقایې په برخه کې فکر کوي چې هغه څه چې لازمه ده، آیا تبلیغات کیږي؟ کلینیکونه شته، روغتونونه شته، خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي یا رسنۍ مثلا په دې برخه کې کوم رول لوبولی شي؟
زه په خپله باندې کریختیا درته هم دغه میټا ډېره زیاته څارم، فیسبوکي دا صفحه چې کومه ده دا ګورم، کومه دولتي دنده اوس نه لرم، په خپل کلینیک کې ما. خو زما د پاره تر ټولو نه مهم اولنی قدم چې زما دا وي کله چې ناروغ تشخیص کوم، اوله ورته دا وایم چې د دوا نه دی مهم دغه څو خبرې چې دا په نظر کې ونیسي. یعنی دا ورته وایم او توصیه کوم ورته، د یو مسؤل په شکل باندې دا په ځان باندې فرض ګڼم چې دغه ناروغ ته زه دا قناعت ورکم چې دا مشکل چې درته پیدا شوی دی دغه 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 فاکتورونه دي پتا کې، د دغه وجه نه دا ناروغي تا ته پیدا شوې ده او دغه یو مشکل شته دی در سره. پاتې شو د کلینیکونو خبره. په کلینیکونو کې خو عموماً ټول خلک دا، یعنی ټول دا صحیح کارکونکي او یو څوک پیدا شي او دا ورته وایي، بهتره خبره ده د کمیونیکیشن یو برخه ده په صحت کې چې دوی باید دا خلک په دې باندې قانع کړي چې ساري ناروغي چې دا غیر ساري ناروغي څنګه دي. په اوسني وضعیت کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات چې اوس پرمختګ کړی دی هغه یو شکر ناروغي ده، د زړه او سرطانونه دي چې دا غټ د نړۍ د غوړ صحت برخه یو کوي چې لنګ سره ورسره مخامخ ته. یعنی اوس یو چاته ته وایي چې ته شکرې او دا نوې په مبتلا شوی، دا د شکر دا نوم اوس داسې یو خطرې نوم دی جوړ شوی دی، خدای مکه لکه چاله شوی چې به ته مړکومه دي. نه نه، د شکر باندې که په اول سیج باندې یو څوک اخته شي، خلاره دا ده ناروغ دی پریزو کی، خلاره دا ده ډاکټر سره دوامداره معالجه وکړي، خلاره دا ده چې یو ښه سنټر ته لاړ شي. په دې پسې مه ګرځېږه. که چېرته ناروغ په اول قدم کې د یو ښه سنټر سره مخامخ شو، د یو سالم ډاکټر سره مخامخ شو، دی ورته تداوی شروع کړه، انشاءالله مشکل نه جوړیږي. څو وخت چې د شکر ناروغ خرابېږي، علت دا دی دوامداره د مختلفو ډاکټرانو نه دوا ده. یو ډاکټر صاحب یو مخصه بل بل لکه دا خو مبتلانونه دي د ناروغۍ چې څوک سره کوم تداوی کوي. په دغه وختونو کې ناروغ شي دم ورخطا کیږي، شکر هم بې کنټرول کیږي، ونه نور مشکلات هم ورته جوړیږي. یعنی زما په نظر باندې په اوسني وخت کې بهتره لاره دا ده چې فیسبوکي دا مسله راپورته شي، په دې باندې دوامداره کار وکړي او روان هم دي. او د عامې روغتیا وزارت کې هم ځانګړي برخې شته دلته ورته چې هغوی لګیا دي د دې لپاره کمیونیکیشن برخې فعال دي او دوی ته دا زده کړه ورکوي چې دا شکر ناروغي به څنګه کنټرول شي او څنګه ورسره مبارزه وکړو.
د روغتیا نړیوال سازمان هم همدغه اندېښنه ښودلې چې لکه څنګه چې تاسو ویلې وای په افغانستان کې اکثره ناروغان هغه مهال یو ډاکټر ته مراجعه کوي یا خپل روغتیا ته ډېر پام کوي چې کله پوه شي چې ناروغ دی او ناروغي یو نوې مرحلې حاده مرحلې ته داخله شوې ده. ولې علت دا دی چې خلک بې وزلې دي، نشي کولی چې روغتون یا ډاکټر ته مراجعه وکړي، یا روغتیایی کلینیکونه کم دي، روغتیا پالان کم دي، او که دا یو ډول دود د افغانستان کې تر څو پورې یو څوک لویدلې نه وي تر هغه وخته پورې ډاکټر یا روغتون ته نه انتقالوي.
نوری صاحب، مسله دا ده خو دا یو مشکل وو، دا معلومی خبرې وي. یعنی اوس به په بعض سیمو کې دا شته چې ښه ناروغ د خدای په غضب اخته نه شي او سم څه نه ملي او سم داسې چغې ونه وهي، ولاکې خو څوک ویم سي په دغه په اسانه باندې دغه معلوم شیان دي. زه خو داسې یم چې د خلکو سره دوامداره دغه یم، او دا خبرې باید داسې وشي چې ولس په دې باندې مکمل آګاه شي چې مشکل په کوم ځای کې دی. دا برخه خو بیخي کامله خواب پر طلب باندې اوس ډیر خلک دي ته دغه خو موسم بعضی سیم کورنۍ شته چې هغه دې شته ډیر ارزښت نه ورکوي. یعنی موږ ورته وایو موږ تر عزیز ورته د ناروغ شکر دې ته پریزانه او دا شین برابر کوي دغه 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 کورونه په دې باندې منه کوي. بیرته چې ناروغ راشي لپسې به تر شوه مشکل شي دی په خپل وایي چې ولادي خو پریز نه دی کړی، دی خدا نه دی کړی، دی خدا نه دی کړی. نو دلته یوازې داسې نه ده چې دا مشکل په دغه کې به وي، په صحي برخه کې، په صحي برخه کې دا مشکل دی چې د شکر د کنټرول لپاره په غټو شفخانو کې به یو څه وي، اما په وړوکو سیچیانو بیچیانو یا د وړو کلینیکونو کې دې لپاره داسې ځانګړي څه نشته چې هلته یو ځانګړی واټ یو ځانګړی ډپارټمنټ موجود وي او هلته شکر ناروغان منظم ورشي او ورته ووایي. نو دا خو معلومه خبره ده چونکې د ناروغي پرمختګ حالات کې دا ناروغي ولاړه نه ده، دا ورځ تر بلې زیاتېږي. نو که چیرته دغه د عامې روغتیا یا دبلیو ایچ او په خپله باندې په دې باندې فکر وکړي او د دې د مخنیوي لپاره که دغه ناروغي کنټرولوي، نو دې لپاره ښه لاره دا ده چې باید په هر کلینیک کې زما په نظر باندې، البته دا نظر به زما شخصي وي، زما په نظر باندې باید دوی دغسې یو ډپارټمنټونه رامنځته کړي چې دغه یوازې د شکر دپاره نه، ټولې هغه غیر ساري ناروغۍ باید د دوی دپاره یو سیستم موجود وي چې هم یو کانسلنګ وکړي ناروغانو ته، هغه د دغه برخه وکړي د کمیونیکیشن، او ورتر څنګ یو څه درملنه وشي. نو زه په یقین سره درته ویلی شم که چېرته دغه پروګرام ښه پرمختګ وکړي، زه باوري یم چې دغه ناروغي به انشاءالله موږ کنټرول کړو او یو حده پورې کنټرول شوې ده.
بله ډاکټر صاحب کلیوال، ډیره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اورئ، کولای شئ چې تلیفون وکړئ، البته د واتس اپ شمیرې لري، او خپل پوښتنه مطرح کړئ 00420032008111 د مو د واتس اپ شمیره ده. ډاکټر صاحب کلیوال، دغه د زړه ناروغي، د شکرې، د سرطانونو، تنفسي ناروغي، دغه څو ناروغي دي چې رښتیا هم د افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر کسان پرې اخته کیږي، خو که راشدې خبرې ته، آیا فکر کوئ چې د دوه پر دغه ناروغیو د اخته کېدو هغه چانس په ښارونو کې ډېر دی او که په کلیو کې، یا په مشخص ډول ووایو چې کومه ناروغي ډېر په ښارونو کې لیدل کېږي د دغو ناروغیو له جملې، او کوم په کلیو او بانډو کې؟
نوري صاحب، خبره دا ده ټولې ناروغۍ چې دي دا مشترکې دي سره، خو د هغه اندازې له مخې نه چې کومې ناروغۍ په کومو ځایونو کې ډېرې دي. مستقیم هم لکه موږ او تاسو سوی په ښارونو کې به حتماً د شکر د ناروغۍ او د سږو د سرطانونو یا نورې کومې ناروغۍ چې دي،
یا تنفسي ناروغۍ، ممکن د ښارو کې ډېرې وي نسبت په کلیو او بانډو ته. که څنګه هوا هلته پاکه ده،
معلومه خبره ده. اوس
مهرباني، بلې مهرباني، ما خپل خبره وکړم. چون د ښارونو کې هوا معمولا ککړې وي، خلک د ډبرو سکرونو په ژمي کې استفاده کوي، بله، اما په کلیو او بانډو کې بیا بل مشکل ده. هلته تنرونه دي، تنرونه هم هغه خلک چې کوم سون توکي سوځوي هغه هم ممکن معیاري نه وي، هغه هم دود لوګي هغه کوي، او معمولا موږ تاسو په اطراف کې په کلیو او بانډو کې خو وینو چې د تنور تر شا ماشومان هم کینی، مورچ کله ډوډۍ پخوي یا دې کوي بل کوي، او خلک هم په کلیو او بانډو کې معمولا چلمونه څکوي. دا بیا بل یو ستونزه ده.
ما درته وویل دا ناروغي چې دا شریکي دي، یوازې یوازې هغه اندازه منتخي. اوس فرض وکړه ته وایي چې تنور دی په دغه کې، په کلو کې رښتیا هم تنورونه دي، هلته خلک خشاک سیزي په تنور کې او بیا هغه لوګی کوي. خو دغه تنور سره چې دي زما په نظر باندې د امکان تر حده یوازې یوه ښځه یا دوه دانې زنانه مصروفه وي، ورسره دوه نفر ورسره مصروف وي. هغه ماشومان او دا خلک چې وي دا اکثره ژمي کې رانږدې کېږي بخاري او د تنور خواته، خو په اوړي موسم کې ګمان نه کوم کوي دلته. اما په ښارونو کې چې بیا دی بیا په مجموعي شکل باندې په قتلوي شکل باندې لوګی دی. یو طرف ته وګوره موټرې دي، بل طرف ته وګوره د سګرټو زیاتوالی دی، بل طرف ته وګوره بټیګانې خوشاکي ورسره دي د خوختو، دا په خپله باندې دا تاثیر ورسره اچي. خو ما درته مخکې مویلې په کلیو کې بیا نسبت د ښارونو پورې دغه ناروغي دا غیر ساري ناروغي یو څه کم دي. په کلي کې اکثره خلک سار کې راوځي په ټوټه خپل کارونو کې سيګرېږي په دروي ډیره کوي. په یاته خارونو کې چې بیا دې به پاغي کې خړې خوراکو کې برته تل تکې دي، یتم لیا د چې ډیر کوم کار نه نسبتا د کلو په پرطلبانی خارونو چې دا ډیر ککړ دي. تاسو دا اوس وګورئ، تاسو دا اوس په کابل کې یوازې تقریبا 30% دا اوس د دبليو ایچ او چې کوم دغه ورکړ دوه مشتې وړاندې د کینسر د دغه اندازه زیاته شوې ده د سږو. علت دا دی د ښار وړو کې دی، لوډ پی زیات دی، دلته ایر پولوشن شروع شوی دی، خلک مستقیمن دا غاز داخلي او تیرې او سږو ته ځي. صحیح ده. نو دا ټول فاکتورونه د انسان په صحت باندې تاثیر کوي. یوازې دا خو نه ده چې یعنی دا دغه شي د انسان په سترګو تاثیر کوي، حتی د انسان په روان باندې تاثیر کوي چې دا په خپله باندې یوه ناروغي ده. ته یو ځای کې دوامدار د موټرو هرنډونه، ډېری چغې، ډېری خبرې، دا په خپله د انسان پر روان باندې تاثیر کوي. او د دې باعث کیږي چې یو ناروغ د امکان تر حده پورې بلکې شفخانې ته ورسې. دا تاسو وګورئ دا په شفخانو کې دا ډېر د ایر پولوشن له خوانه ناروغان موږ انتقال کړي دي، هلته بیفر کړي دي، لیګل دي، دا علت بل څه نه دي. علت دا دی چې هلته خو اوس نه دی برابر، هغه د ژوند سهولتونه نشته دی ورته. په ژمی را روان دی، په کابل کې ټول خلک دغه چیز دي، سکاري چیز دي، دغه دي ټول خلکو ته خو مرکز ګرمیانې نه دي چالان کړي. نو دغه چیرته دي؟ د لوګي خوند دغه هوا د الوده کېږي، ورسره دا ورسره خرابېږي. په خپل باندې د دې باعث کېږي چې دغه مشکل ایجاد کړي ورته. په کلي ولسوالۍ او په دغه ځایونو کې یعنی دا معلومه خبره ده، اکثره وخت چې کله ژمی شدید شي دا ټول خلک کورنۍ د خوري کوي چې خپل اولادونه د بخارۍ سره یا د تنور سره نږدې په تماس سره یا د زغال کېږي یا نور څه چیزې چې هغه لوګي جوړي. نو په دغه وختونو کې یوازې په کلو کې د تنفسي ناروغي ورېږي او څه لوړېږي، ځکه معیار نه معلوم. خو دې تر څنګ په عامو ورځو کې به په نور وختونو کې دی په ښار کې دوامداره دا مشکلي دا دوامدار خلک پیښ کوي په دې باندې. نو د دې مخنیوي خو په ډېر سخت وي. په اطرافو کې اوس ورته موږ وایو چې تاسو تنورونه بند کړئ یا دا مسیزي یا دا مکوي غم کوي. نو دا شی خو به ونشي، ځکه درته مستقیمن وایي چې زه صحیح شو دا به نه لګوم، راته برق برابر که چې د برق واسطه باندې ډوډۍ پخه کړم. خو بیا هم بنا باید خلک خواري وکړي په دې باندې چې مواظب خلک دي، هغوی باید خپل لومړني تدابیر ونیسي، ماسک استعمال کړي او څادر دي د پوزې نه ته څادر دي لوند کړي پوزې نه دي ته کې به ډوډۍ پخې. یعنی دا کولی شي چې یو اندازه د ګازو د دغه مخاون چې د لوګي نو هم به ټولنه پاکه شي وسره یو څه او هم به نصيحت ورسره خشي.
بله ډاکټر صاحب کلیوال مننه. د روغتیا نړیوال سازمان په دغه وروستي راپور کې د غراز دي سرطانونو په برخه کې د ویلي دي چې په دې هیواد کې په میندو کې د سینې او رحم د سرطانونو پیښې ډېرې زیاتې دي. تاسو چې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم یاست، علت څه دی؟ آیا په ډیر وروسته خلک یا میندې ښځې مراجعه کوي؟ دا معمولا د سینې سرطان خو یوه پټه ناروغي ده او دومره ډیر زیات هم ګمانم چې علائم نه څرګندېږي.
ګورئ سرطان تعریف په خپله به سرطان ته راشو، سرطان وایي د حجراتو غیر نورمال نشونه ماته سرطان وایي. یعنی دا اوس پورې د سپیسیفیک خبره نشته چې دا حجرات څنګه، البته ریس فاکتورونه شته. اوس یو څوک دی هغه د سینې په سرطان باندې اخته شوی دی، سعید یو ماشوم یو زنانه دغه سینی په سرطان باندې اخته شوی ده، دغه ماشوم پیدا شوی ده او هغه ورته خپل شودنی دی ورکړي، دا شود راغلی په دې ډاکټرونو په دې کانالونو کې کلک شوی دی، برابر شوی دی، به وخت راغلی میکروب شوی او دینه سرطان جوړ شوی دی د رحمون سرطانونه په خپل باندې غیر معیاري. اوس دا خو مونږ ته معلومی خبرې دی، اوس یو خزه زی په خپل ډاکټر ته وایي ماته ته د بچو د بندېدو ګولۍ راکا، نو دا په کوم صورت باندې دا کار باید وشي؟ اوس ته دې ته آماده په دې ته پوهېږي یا په خپل باندې هورمونونه یا نور داسې د حفظ الصحیح نه مراتول دي، یا په خپله باندې دا لوپ استعمال دی چې موږ یې په زنانه ډاکټران په رحم کې بسته کوي؟ نو دا ټول هغه فکتورونه دي. تر ټولو نه زیات سرطانونه په 2018 کال کې دا په هرات کې ثبت شوي وو، د ښځینهو د سینې د سرطان برخه وه، چې په هغې کې کله ریسرچ وشو معلومات وشو اکثره خلکو خپلو اولادونو ته ښودنه ورکول، بچیانو ته ښودنه ورکول، او بس هغه یو مسله ورته پیدا شوه هغه ښوده.
بلې علت څه وو ډاکټر صاحب؟ دا ډېر مهمه پوښتنه ده چې اورېدونکي دا غواړي اوس پوه شي چې ولې یو څوک چې نوی ماشوم زیږوي خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي.
نو نوري صاحب دا خو مسله داسې ده چې اوس راډیو دا ډېرې خبرې دي نشو کولای، ورته اکثره خلک په دې عقیده باندې وي چې زه خپل ماشوم ته شوده ورکم کېدای شي دې سره زما فزیکي کوم بدن چې دی باندې به فشار راشي یا به دا څنګه شي یا به خراب شي یا به څه. دا یو فرضي او خبره ده چې د خلک بعض انسانانو په دې دماغ، یعنی زه په خپله باندې په اطرافو کې ډېر خلک داسې ګورم چې خپل ماشوم ته شوده نه ورکوي په یو بهانه او په بله بهانه باندې، ولا دا داسې دی ولا هغه یوه خبره. دویمه خبره دا ده چې اوس په دې ټول افغانستان کې خصوصا چې وګوري اکثره خلکو دا سټیرایډ دي او دواګانې دي، دا د ځان د چاغښ لپاره د دغه لپاره د غټوالي لپاره دوی استعمالوي، بیخته بیتوله دغه شروع کړي دي د سټیرایډونو اخلي، نو دا خو مستقیما د انسان په بدن باندې تاثیر اچي. دا خو دسې نه ده کنه، دا اوس په بدن کې چې دا کوم غدوات دي دا تاثیر لاندې نیسي، هغه یا خپل تاثیر یې بندي یا د حد نه ډېری. کله چې دا دوه حالات رامنځته کیږي اتمن دا دغه لپاره زمينه مسايده دي د سرطانونو در. البته یو دغه پکشته دي، یو فاکتور پکشته دي، اوس که یو کس مونږ ته وایي چې هغه د سږو په سرطان باندې اختل او مونږ د دې دغه پسې وګرځېږو تاریخچې پسې، حتما شاید دا په دغه باندې یو وخت کې د سموکینګ هایوي سموکینګ کړی د امکان تر ډېر زیات اندازه سګرټ دي څکلي، نو دا فاکتورونه شته دی په کې اکثره. نو ما درته وم ویلې چې دوی دغه فکر کوي چې شاید دې سره زما هغه فزیکي جوړښت کې به تغییر راځي، نو دوی دا ښودنه ورکوي ماشوم ته بیا چې ګوري په سرطان باندې اخته شي. خو دا یو څو ناروغان چې مونږ تجربه کړي دي دا ما لیدلي په کې، داسې نه ده یو ناروغ ده هغه 15 کلنه ده خو په هغې کې د سینې سرطان پیدا شوی دی، او بیا کلنه ده هغې کې د سینې سرطان پیدا شوی دی، او بیا وروسته تشخیص شوی ده چې مشکل یې د کوم ځینه جوړ شوی ورته که نه. نو خبره په دغه ځای کې ده، نور داسې کوم خاص شواهد د دې لپاره نشته دي.
بله ډاکټر صاحب کلیوال مننه، له یوې لنډې دمې وروسته بیا هم دې بحث دوام ورکوو.
دا مایکروفون ستاسو خبرونه تکرار ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه د چهارشنبه مخام د کابل پر وخت ل وو تر اتو په مستقیم ډول خبره شوه.
ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د جون شتمنی خبرونه او ری په افغانستان کې غیر ساري ناروغیو په اړه خبرې کوو. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال مو ملمه ده. ډاکټر صاحب کلیوال، د تاسو له خبرو څرګند شو چې غیر ساري ناروغي د اصلي لاملونه هغه د جون پورې تړلي مسایل دي او ځینې نور هم ارسي مسایل تاسو یاد کړل، خو کراش دغه د جون پورې تړلي مسایل چې کچېرې درست رعایت وشي لکه د تاسو د خوړو ویل، د سم تمرین په وخت د خوړو او د سالمو خوړو غذایی موادو له سیګریټو تمباکو څخه ډډه وشي، او همداسې له غوړو څخه بورې څخه او منظم تمرینونه وشي، او یو څه رواني او ټولنیزو فشارونو څخه ځان سړی وژغوري. په افغانستان کې نننی وضعیت چې موږ ګورو، خو افغانستان څه باندې څلور لسیزې په جګړو کې ښکېلو، هغه څه امکانات چې باید وای دي ټولنې خلک له هغه څخه برخمن نه دي. رواني فشارونه ډېر زیات دي، ټولنیز فشارونه شته ده. دغه رواني فشارونه او ټولنیز فشارونه په دغو ناروغیو باندې څومره اغېز کوي؟
مننه. ګورې منګو تاسو دا کومه ناروغي یادې کړلې، دا مستقیما د رواني فشارونو یا ټولنیزو ناخوالو سره نغښتي خبرې دي. صحیح ده. اوس تاسو په افغانستان کې وګورئ، یو څوک چې بیګا ته د وچې ډوډۍ وسنه لري، آیا هغه به صحت څنګه خپل وساتلی شي؟ صحیح ده. دا معلومی خبرې دي. ګوره په دې کې کومه شک شوبه نشته. دی د دې ټولو ناروغیو دپاره اوس یو کس په شکر باندې اخته دی، او د دې تر څنګ ولې ډپریشن پیدا شو؟ ډپریشن ورته په دې پیدا شو چې بیکاري ده، بیروزګاري ده، کار نشته، روزګار نشته، نو دا په خپل ډپریشن ته ځي. خفګان ته چې لاړلو، خفګان یو بله ناروغي شوه. که ته چیرته اوس دا دواړه ناروغي په یو وخت باندې تداوي کې، دومره د ناروغ وس یا د دې خپل ناروغ دغه دی د بدن چې کوم مقاومت دا دومره نه دی. نو په اول وختونو کې که غواړي زه هر وخت دا خبره کوم، د ناروغیو مور چې ده، د ناروغي عمر هغه په خپل باندې ډیپریشن دی. کله چې ډیپریشن جوړ خپګان د ټولنیز ناخوالې د انسان باندې غلبه وکي، وی نسی په خپل د ناروغي لپاره لار اوسګار شول. لکه د زړه په ناروغي کې اول د زړه بنظمي پیدا کیږي، ناروغ راځي ولا چپ زمه درد کوي، معده ته می درد راخته کیږي، چپ لاس ته می درد راخته کیږي، غذا منه شم خوړلې، دا ټول فاکتورونه دي چې دا په خپله باندې د سټرس له کبله، د دغې خفګان له کبله دې ناروغ ته پیدا شروع. یو څوک دی په د زړه په ناروغۍ اخته دی، نه پلار د زړه ناروغي لري، نه مور لري، نه رور لري، نه په کام په قبیل کې نشته، دې ته پیدا شوې ده. آیا که دا ناروغ موږ مطالعه کړو چې ګوري ناروغ هلته په ډپریشن، په خفګان، هلته په غریبۍ باندې اخته دی، نو معلومه ده چې دا په زړه په ناروغۍ باندې اخته کیږي. یو څوک دی چې هغه بېګاله د وسنه لري چې ځان ته د شکر دوا واخلي، خپه دی ورسره د خپګان په موسم کې. دا د معلومه قضیهګانې دي، راغلي دي شفخانو ته، ډاکټرانو ته، د هغې ناروغان چې کله موږ شوګر چکو د وینې خوږی وګورو ډېره پورته تللي ورسره. الان کې هغه ناروغ نه که پوښتنه وکړي، بېچاره ډېر غریبي، ډېر فقیري. دا یو پخوا یو خبره وه چې ولا دا یوازې په مالدار خلکو باندې به دا بعضې ناروغۍ اچیک کوي او دوګې نیسي. نه نه، دا معلومي که یو چاته دغه ټولنیز مشکلات پیدا شوي، خفګانی ورسره، نو دا خفګان او دا ټول مسایل چې راټول کړو بیا د انسان په دماغ وته ورکې دي، نو دا اتمن یو څه کیږي. دلته خفګانونه راځي، دلته زړه باندې بوج راځي، زړه مجبور دی چې دا لوډ جیکي. کله چې لوډ جیکي دا پمپ تیزي، پمپ تیزيږي ورسره، هلته بیرته دغه نشته چې یو څه استعمال شي چې د دې د هر څه منظم شي. د خفګان د مخنیوي لپاره کوم خاص درملنې دغه نشته ورسره، پروګرام نشته ورسره، نو په خپله باندې په دې حالت ته رسیږي. اوس یعنی روان د صحت باندې د انسان روان دا معلومی خبرې دي. که د یو انسان روان صحت برابر و، د دې دا نور فزیکي کوم صحت چې دی د ناروغۍ په مقابل کې دا کاملا قوي وي، انټیباډي قوي وي، د ناروغۍ په مقابل کې ښه مقابله کولی شي. که چیرې د یو ناروغ خفګان روان جوړ نه و، ټولنیز مسایل ډېر و، جنجالونه ډېر و، دا هر ناروغۍ ته برابر دی او کولی شي چې په راتلونکي کې په هرې ناروغۍ باندې مبتلا شي.
بلې ډاکټر صاحب، که یو پوښتنه وکړم، مثلا یو څوک، یو ناروغ تاسو ته راځي، هغه چې کله معاینه کوي، له معایناتو وروسته معلومیږي چې دی په عین وخت کې څو ناروغۍ لري، په دغسې یو حالت کې یو ډاکټر لپاره څه کول پکار دي؟ تشخیص د کومې ناروغۍ کوم ته لومړیتوب ورکړي؟ کله کله موږ داسې هم انتقادونه لرل چې یو ډاکټر د څو ناروغیو درمل ورکوي یو ناروغ ته، چې دا د دې لپاره ده، دا د دې لپاره، دا د دې لپاره. دا سمه ده؟
وره.
بله بله ډاکټر صاحب، زما غاوري ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال، زما غږ اوري؟ بلې، داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب کلیوال سره زموږ اړیکه پرې شوې ده. موږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې زموږ اړیکه بیرته ورسره ټینګه کړي، که څه هم د خبرونې وروستیو شیبو ته رسېدلي یو، خو کېدای شي چې زموږ تماس ټینګ شي او خپلې وروستۍ خبرې هم ډاکټر صاحب وکړي. د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو په اړه مو تر اوسه خبرې وکړلې. تخنیک د کله کله داسې پیښیږي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه بیرته ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب کلیوال، زما غږ اوري؟ ګمانم چې تر اوسه پورې زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. بلې قدر منو اوریدونکو کوم تر اوسه پورې خبرونه اوریدلې وي په دې هیله چې د ډاکټر صاحب له خبرو مو یو څه زده کړی وي او د هغو ناروغیو چې کېدای شي په خپله مخه ونیسئ د هغو په اړه مو معلومات ترلاسه کړي وي. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستي راپور کې په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو له امله د مړینو د کچې د زیاتوالي خبره کړې وه، لکه د شکرې، زړه سرطان او تنفسي ناروغیو. او ویلو چې د دغو ناروغیو له امله په کال کې 30% خلک مري، یعنی د هغو مړینو چې په افغانستان کې کیږي 30% دغه ناروغي تشکیلوي. د ځینو سپارښتنو یادونه هم کړې وه، خو داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب کلیوال سره زموږ اړیکه نه ده ټینګه شوې. بلکې کلیوال صاحب زموږ غږ اوري، داسې ښکاري چې له ډاکټر صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوله. بیا هم زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې ورسره اړیکه ټینګه کړي. خو له تاسو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او له ډاکټر صاحب نه مو خپله پوښتنه مطرح کړه. د یوې لنډې خبرتیا وروسته بیا هم هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب سره اړیکه ټینګه کړو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ځای ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
له ډاکټر صاحب خیبر خان کلیوال سره مو اړیکه ټینګه شوې ده. ډاکټر صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه نیم دقیقې پاتې دي. زما پوښتنه مو اوریده مهرباني. بله،
هغه مونږ ته بده شکل باندې راشي چې هغه مختلف ناروغي ولري، یعنی د زړه ناروغي ده او د دې ترڅنګ د شکر ناروغي ده. خو ځانه باید اول مقایسه شي، آیا ناروغ په دغه وختونو کې کومه ناروغي ډیر زیاتې ورخطا کړې ده او تاسو ته مراجعه کړې ده؟ که چیرته تاسو یو ناروغي تداوی کوي بل پرې دا په خپل باندې یو مشکل ایجاد دی، بهتر لاره ده د دې لپاره باید داسې یو درملنې یو پروګرام جوړ شي چې ځانه ناروغي په یو وخت تداوی شي. معنا دا ده د دوا لوټ نه دی په کار په دې وختونو کې چې تاسو دوا لوټ په موږ واسو په ناروغ باندې. زما په نظر باندې په اوسنی وضعیت کې د زړه ناروغي لپاره په ډیره کم اندازه باندې دوا ده، او د شکر خو معلومی نو څو دواګانې چې باید استعمال شي ورسره. نو ښه خبره دا ده چې چیرته یو ناروغ په مختلفو ناروغیو باندې اخته شي، هغه ناروغي باید تداوی شي چې هغه ژوند ته ډېر خطر متوجه کړي. که هغه د زړه ناروغي وي، که هغه د شکر ناروغي، نو په اول قدم کې باید هغه ناروغي چې هغه
بله ډاکټر صاحب کلیوال سره لکه بیا هم اړیکه پرې شوله. په هر صورت له د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر خیبر خان کلیوال نه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. په همدې سره د روغتیا د ژوند شتمنۍ هم پای ته ورسیده.
دسترګو سمندر کدی راتا د دنیا زمم شونډې د تن دینا پلک پلک پوچاو دې جانا. بس بس ہستی نہ صبر شی تمام دلی ونو بل تو نہ گتے او باسا زمونگا د گریوانا دزڑ دگلو پانے میرا پی گی وار خطا دی راتاؤں میں توفانو نا دی دجون دگلستان. امر مد تندین نا کام دے سوکم امر مد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
مرمد تندن انا کام دے سوکما مرمد تندن انا کام دے سوکما